د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلست. قدر منوریدونکو، له دې شېبې د ازادۍ رادیو خبرونې په لنډو څپو 19 یاویشت او 15 مترو پیلېږي. په دې اوساته خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی په مکرۍ خبرونو ته. سبا د سلواغې شپږویشتمه په افغانستان کې عمومي رخصتي ده. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې سبا پنجشنبه له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د ماتې او استلو 15 کلیزه او عمومي رخصتي ده. 15 کاله مخکې په دې ورځ د پخواني شوروي اتحاد وروستي پوځیان له 10 کلنې جګړې وروسته له افغانستان ووتل. د دې جګړې په ترڅ کې د ځینو راپورونو له مخې د 15.2 میلیونه ترمنځ افغانان او شاوخوا 15,000 شوروي پوځیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM په کندهار کې له سلګونه اړو کورنیو سره د مرستو خبر ورکوي. IOM پرون په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې له شاوخوا 3500 کورنیو سره یې ژمنۍ مرستې کړي دي. د نړیوالو مرستندویو ټولنو په وینا نن سبا تر 9 میلیونه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د متحد ایالاتونو، مصر، اسرائیل او قطر استازو پرون په قاهره کې غونډه وکړه. دا غونډه په غزه کې د اوربان پر سر د موافقې د ترلاسه کولو لپاره وشوه. له اسرائیلو څخه د غوښتنې په زیاتېدو دي چې د غزې پر جنوبي ښار رفح له برید څخه لاس واخلي. له څه باندې 4 میاشتو راهیسې چې اسرائیلو پر غزې حمله پیل کړي دي، تر 1 میلیون ډیر کسانو د غزې له شماله جنوب ته پناه وړې ده. اسرائیل وایي غواړي چې خپل مخالف وسلوال وځپي، اسرائیلي برمته آزاد کړي او په جګړه کې د راګیرو ملکي فلسطینیانو د ژغورنې لپاره یو پروګرام پلی کړي، خو تر اوسه یې کومه طرحه نه ده وړاندې کړې. او مرستندویان وایي چې بې ځایه شوي خلک د پناه لپاره هیڅ ځای نه لري. د اوکراین ولسمشر د امریکا د سنا د دې پریکړه هر کلی وکړ چې له اوکراین سره 1.8 میلیارد ډالر مرسته تصویب کړه. ولادیمیر زلنسکی پرون په پلازمینه کیف کې وویل
موږ د امریکا له متحده ایالاتونو مثبت خبرونه ترلاسه کړي دي. سنا زموږ د هیواد او زموږ د پوځیانو په ملاتړ رایې ورکړې. دا هغه پریکړه ده چې سخت اړتیا ورته لرو. هغه پریکړه ده چې نه یوازې موږ بلکې نور ډیر هیوادونه په ځانګړي ډول په اروپا کې هغې ته انتظار.
د امریکا د مشرانو جرګې پرون له اوکراین سره د 1.8 میلیارد ډالر اقتصادیه او نظامي مرسته تصویب کړه. خو په عین حال کې د امریکا د استازو جرګې چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت دی ویلي چې دا مرسته به تایید نه کړي. او نن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه کیږي. دا مسابقه د کابل په وخت د ماسپښین په 1:30 بجه د سریلانکا په کینډي ښار کې پیلېږي. د دواړو لوبډلو ترمنځ په روانه فبروري میاشت کې دا دریمه 50 اووره لوبه ده. سریلانکا لومړۍ لوبه د 240 منډو او دوهمه د 1550 منډو په توپیر وګټله او دا د دې لړۍ دریمه او وروستۍ لوبه ده. له دې وروسته به افغان لوبډله له سریلانکا سره په سریلانکا کې د 40 اوورونو 3 لوبې هم وکړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د افغانستان لپاره د منځنۍ آسیا د هیوادونو او د اروپایي ټولنې د استازو جرګه او بخښي د استازو غونډه نن په بشکیک کې جوړیږي.
It is the first time when
دا لومړی ځل دی چې قرغزستان د داسې غونډې کوربه دی. د دې غونډې هدف د منځنۍ آسیا د دولتونو او د طالبانو د حکومت ترمنځ د تماسیات والی دی.
متحد ایالاتوي هڅه نه کوي چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې ښه کړي یا یې په رسمیت وپیژني. دې موضوع ته په یوه څیړنیز راپور کې کتنه کوو.
که چېرته متناسب معقول تدابیر ونیول شي، زه په کلکه په دې باور یم چې د افغانستان مسایل د حل لارې لري.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په خوست کې په یوه ډله ییز قبر کې موندل شوي مړي څرنګه وشل شوي وو.
دا کومې جسدونه چې دی کوپلۍ دی، هغه کوپلۍ به د مرمۍ وشتل شوي وي، اوس هم به هغه کوپلۍ کې بعضې مرمۍ ښخې وي.
په سیمه ایزو مسایلو کې د پاکستان د انتخاباتو او د راتلونکي حکومت د جوړولو په اړه د خبرو اترو جزئیات درکو. نور مطالب هم لرو او ردوته را سره وسی او په دوهمه نیمه کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاس کوربایم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. تکل شوی چې نن د قرغزستان په پلازمینه بشکیک کې د افغانستان پر سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت خبري وشي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادونو، د اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو استازي ګډون وکړي. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
په پلازمینه بشکک کې په نننۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکلاسن، د منځنۍ اسیا د هیوادو لپاره د دې ټولنې ځانګړی استازی تیری هاکلا او د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادو ځانګړی استازی ګډون کوي. د ملګرو ملتونو یو شمېر استازي هم دې غونډې ته وربلل شوي دي. د ازادي راډیو د قرغزي څانګې مشر کبات قاسم بیکوف وایي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي او د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادو ځانګړیو استازیو تر دې مخکې څلور ځله سره لیدلی دي، خو په بشکک کې نننۍ غونډه ځانګړی اهمیت لري. دی وایي دا لومړی ځل دی چې قرغزستان د داسې غونډې کوربه دی. د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازي تیری هاکلا او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن لا د مخه د سه شنبې په ورځ بشکک ته رسېدلی دي. د دې غونډې هدف د منځنۍ اسیا د دولتونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ د تعامل او تماسیات والی دی. په روسیو کې داسې راپور خپور شو چې ازبکستان کې د افغانستان سفارت د طالبان حکومت ته وسپارل شو. په دسمبر کې قزاقستان پریکړه وکړه چې طالبان د ترهګرو ډلو له لسته وباسي. نو اوس دا سوال پیدا کیږي چې منځنۍ اسیا او اروپایي ټولنه به له طالبانو سره د تعامل په برخه کې په یو مسیر روان شي. د قرغزستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې د بشکک په غونډه کې به د افغانستان پر اجتماعي اقتصادي وضعیت له افغانستان سره د مرستو په اړه، همدارس په افغانستان کې د مخدر موادو د قاچاق او د تروریستي فعالیتونو پر ضد د دولتونو پر هڅو خبري وشي. ټاکل شوی دی چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما او د ملګرو ملتو د مخدر موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې د ادارې استازي هم برخه واخلي. د افغانستان په اړه د منځنۍ اسیا او اروپایي ټولنې تیره غونډه په روسه ښکال د می په میاشت کې د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې وشوه. نږدې 15 میاشتې مخکې تر دې ورته غونډه په بروکسل کې شوې وه. وړم کال تاشکند د داسې وی غونډه کوربه او تر هغه مخکې لومړی غونډه د قزاقستان په الماتی کې جوړه شوې وه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو چلیر وی ساعته.
متحد ایالات وی هڅه نه کوي چې د طالبانو له حکومت سره خپل اړیکی ښه کړي یا یې په رسمیت وپیژني. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي دي که طالبان وغواړي حکومت مشروعیت پیدا کړي باید پر خپلو ژمنو عمل وکړي. سیاسي کارپوهان هم په دې اړه بیلابیل نظریات لري.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د اړیکو د برخې سلاکار جان کربی د دوشنبه په ورځ د فبروري 12 په یو خبري غونډه کې ویل امریکا هڅه نه کوي چې د طالبانو حکومت سره اړیکی ښه کړي یا یې په رسمیت وپیژني. نوموړي په دغه خبري ناسته کې ویل چې طالبان غواړي د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت وپیژندل شي، باید خپلې هغه ژمنې پوره کړي چې د ده په وینا تر اوسه نه دي عملي شوي. جان کربی د دې پوښتنې په ځواب کې چې وخت د طالبانو له بیا ځلې راتګ وروسته به ملګري ملتونه راتلونکي اونۍ د افغانستان په اړه خپل دوهم نړیوال کانفرنس جوړ کړي او لدی غونډې څخه د امریکا حکومت ستمه لري او آیا تاسو دا د طالبانو سره د اړیکو د خکېدو په معنا ویني؟ وویل
موږ په چلونو ویلي که چیرې غواړي د رښتونی حاکمانو په توګه وپیژندل شي، کوم ژمنې چې کړي هغه ټولې دې په کړنو او عمل کې ثابتې کړي، خو هغوی دا کار تر اوسه نه دی کړی.
د د سیاسي چارو پور طارق فرهادي هم وایي په داسې حال کې چې امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو ته نږدې کیږي د جو بایدن حکومت ته افغانستان مهم نه دی او د افغانانو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د سیاستونو بدلیدو سره به د طالبانو د حکومت پر وړاندې د امریکا تګلاره هم بدل شي.
اگر طالبان
سر له اوس څخه تر نومبر میاشتې پورې ښوونځي پرانیزي او له خلکو سره په خپل چلند کې خوالی وښیي نو شونې ده چې امریکا خپله تګلاره بدله کړي. تر دې پرته هیڅ امکان نه لري.
خو د سیاسي چارو بل کارپوه صلاح الدین سعیدی وایي
اما که چېرته متناسب معقول تدابیر ونیول شي زه فکر کوم په دې باور یم چې د افغانستان مسائل د حل لارې لري او د امریکې یو سلسله اقدامات چې داسې ښکاره کیږي چې ګویا امریکا د طالبانو د حاکمیت پر اساس پیژندلو په اصطلاح هڅې کوي دا به هم خپل هغه معمول نورمال چوکاټ ته وغورځي.
سعیدی زیاته کړه په دې ترڅ کې به د افغانانو ګټو او د هغوی تراژیدیو ته ډیر پام ونه شي. له دې سره سره ټاکل شوې د فبروري په 13مه او 19مه د افغانستان په اړه د دوحې غونډه د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د ځانګړو استازو په حضور او د دغه سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتورش په کوربتوب جوړ شي. یادې غونډې ته د طالبانو حکومت هم بلل شوی خو طالبانو په دې غونډه کې د خپل پلاوي د ګډون په اړه خپل دریز نه دی په ډاګه کړی. ویل کېږي چې په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د تعامل پر استراتیژۍ په افغانستان کې د بشري او ښځو د حقونو پر وضعیت او له طالب مشرانو سره د نړیوالو تعاملاتو د همغږي کولو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په ټاکلو خبرې وشي.
د خوست په مرکز کې د سلو مړو یو پخوانی ډلیز قبر موندل شوی دی. د خوست د ښاروالۍ د چارواکو په وینا دا ډلیز قبر ښایي په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د ملاتړي حکومت د محل وي. نجیب الله الوخیل او په دې اړه تفصیل.
د خوست د مرکز اړوند د سړبنی په سیمه کې چې لسیزې وړاندې د پوځي تطبیقاتو او نویو سرتیرو به پکې د وسلو د استعمال زده کړه کوله د شاوخوا سلو مړو یو پخوانی ډله ییز قبر موندل شوی دی. په دې ډله ییز قبر کې چې د یو چکډیم د جوړولو پر مهال رابرسیره شو د مړو د سر او وجودونو یوازې هډوکي او د وژل شویو کسانو د جامو او پګړیو ټوټې او خراب شوي بوټونه او څپلۍ پکې وي. د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي د دوی موندنې ښیي چې ممکن دا کسان څه باندې څلور لسیزې وړاندې پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل په کلونو کې په همدې ځای کې وژل شوي او بیا د بولډیزرو په واسطه ورباندې خاورې اړول شوي وي. خوست ښاروال بسم الله بلال مشال راډیو ته وویل
صحنه بعضې وسایل مو پیدا کړل. مثلا یو ساعت ده چې دا مونږ کله ګوګل ته ویر کړو نو دا تقریبا داسې وښیه چې په 1900 او یم کال کې جوړ شوی دی. همداشان دغه پیسې چې کومې دی دا چې کله مونږ ولیدلې تاریخ په شاید اندې د ترکی وخت پیسې چې هغه وکړي دا جوړ شوې دي. نو بل دا چې دا کومې جسدونه چې دی کوپلۍ دی هغه کوپلۍ به د مرمۍ وشتل شوې وي اوس هم هغه کوپلۍ کې بعضې مرمۍ ښخې وي. او بل دا چې هغې وخت بعضې علما کرام دا پته لګېږي چې د وخت علما کرام چې په خپلو بټکۍ باندې تړل شوي دي بعد له هغې نه بیا سرونو باندې وشتل شوي دي.
د هغه وخت د قربانیانو د کورنیو غړي وایي په افغانستان کې د شوروي پلوه حکومت د واکمنېدو په کلونو کې یو شمېر قومي مخور پوځي منصبداران علمي او روحاني شخصیتونه دوی سره د فکري اختلاف په وجه بندیان شکنجه او حتی ووژل شول. د خوست اوسیدونکی حاجی منډایر چې په هغه وخت کې پلار په همداسې قضیه کې وژل شوی وایي
زموږ والد صاحب چې په 1950 کال د حمل په شپږمه ورځ د خلکیانو د حکومت لخوا په مساخل ولسوالۍ کې ونیول شو او یوه میاشت دا د خوست امنیت په قمندانۍ توقیف کې توقیف و تر یوې میاشتې پورې موږ ولید. د هغه نه وروسته بیا موږ دای ونه لید. بیا به چې هر چا نه پوښتنې وکړې یا څه ګګنې وکړې هغه و چې هغوی به راته ویل چې یو بل چیرته نقل شوی دی. خو بالاخره وروسته دا هم راته ځینې ځینو خلکو لخوا ویل کېدل چې پورته د څړبني یا د وچو خوړو په ګوړوي کې امکان لري چې ولته په شهادت رسولی وي.
د ورکو شوو کسانو د کورنیو غړي وایي دوی لپاره له هغه وخته بیا تر اوسه تر ټولو ډیر ځورونکی حالت دا دی چې د وخت واکمنو به چې کوم کسان له محکمې پرته ووژل د هغوی شهرت به جنگ خپراوه او د شپو په تیارو کې به په پټه پوځي پولیګونونو کې په ډلهیز ډول تر خاورو لاندې کول. د خوست اوسیدونکی نعیم الدین وایي
دغه کې میګ نیکوه د حاجي صاحب خوندین په نوم د کومي مشر و د زدرون کوم مشر و کله چې حاجي سلیم ونی یغه نه وروسته واورز وروسته دای ونی نو په دا وخت کې دوی د خلکونو حکومت و مونږ ډیر کوشش وکړه چې خلوص یې کو خر خلوص منه کا او دوی و چې مونږ کوبل ته وړه خو کوبل ته نه وړه بس لاته ختم کړی وی دی.
یاد دیوی لدی وړاندې هم په افغانستان کې د شوروي پلوه نظام او وروسته د پخواني شوروي د یرغل همدارنګه کورنیو جګړو او په ټوله کې د تیرو څلورو لسیزو په جګړو کې د وژل شویو افغانانو لسګونه ډله ییز قبرونه موندل شوي دي.
په کونړ کې د افغاني سرې میاشتې د ټولنې لخوا درې سوه کورنیو سره د ژمنیو توکو مرسته شوې. دا هغه کډوال دي چې په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت د ډیورن لرک کرښې دې خواته په زوره اړولي وو. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه دا راپور برابر کړی.
په کودړ کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې مسؤلین وایي د پاکستان حکومت لخوا په زوره د ډیورن له کرښې راړول شوو په سلګونو افغان کورنیو سره یې د ژمنیو توکو مرسته وکړه. په یاد ریاست کې د مطبوعاتو مسؤل محمد اسماعیل البخاري د ویشل شوو توکو په اړه ازادي راډیو ته وویل
نن په کونړ ولایت کې د افغاني سرې میاشتې لورې درې سوه خو راستنېدونکو کډوالو کورنیو باندې ژمني توکي وویشل شو چې د ګاونډي هیواد پاکستان لخوا خپل هیواد ته په جبري توګه راستانه شوي وو. په یادو ژمنیو توکو کې هرې کورنۍ ته د نارینهو ښځینهو ماشومانو جمپرونه څادرونه جرابې بوټان بنینونه دشکشې شاملې وي ورکړل شوي.
کومو کسانو چې مرستې ترلاسه کړې وای په پاکستان کې په خپلو مټو او خواریو ځانونو ته کاروبارونه او ژوند جوړ کړی و خو د پاکستان حکومت ترې هر څه پاتې کړل او خالي لاسونه یې له ډیورن کرښې راواړول. د دوی په وینا چې هر ډول مرستو او لاسنیوي ته اړتیا لري او کومې مرستې چې ترلاسه کړې پرې خوښتي. عزت الله او محمد یاسر
په 2023 کال په اخري میاشتو کې د پاکستان بیرته راستنه شوی افغانستان ته. سری میاشتې نه ډېره زیاته مننه کوم چې په لنډ او تنګ وخت کې موږ سره لازمه همکاري وکړه.
پاکستان کې موجود او اوس راغلي کډوالو ته افغانستان ته راغلي د سری میاشتې موږ مننه کوو چې په لنډ او تنګ وخت کې موږ سره تاسو ته مرسته.
د یادونې وړ ده چې د تیر زیږدیز یعنی 2023 کال په اخري میاشتو کې پاکستانی حکومت په جبري ډول هلته د پرتو افغان کډوالو د راوستلو لړۍ پیل کړه چې لاکثرو کارونه کورونه او جایدادونه پاتې شوي او تش لاسونه له ډیورن فرضي کرښې راړولې دي چې تر اوسه نږدې نیم میلیون افغانان له یاد هیواده په زور راوستل شوي او ملګرو ملتونو تازه ویلي چې په 2023 کال کې به هم نږدې 1500 افغانان هیواد ته راستانه کړی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو د پاکستان مسایلو ته. د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ مسلم لیگ ګوند او متحدانو یې اعلان کړی چې ګډ ائتلافي حکومت جوړوي. تمه ده چې له دې سره به هغه ابهام پای ته ورسیږي چې د فبروري د اتمې له انتخاباتو وروسته په پاکستان کې رامنځته شوی دی. په دې انتخاباتو کې هیڅ ګوند د داسې اکثریت په ګټلو بریالی نه شو چې حکومت جوړ کړي. د اعلان پرون وروسته له هغه وشو چې د پخواني صدر اعظم عمران خان ټولو مخالفو ګوندونو په اسلام آباد کې غونډه وکړه. په دې غونډه کې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري په مشرۍ پیپلز ګوند او د پخواني صدر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ ګوند غړو ګډون کړی و. د نواز شریف ورور شهباز شریف چې د عمران خان له لرې کېدو وروسته د هیواد د چارو واګې ورسپارل شوي وو هم حاضر و. شهباز شریف له زرداري او نورو سیاستوالو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې مسلم لیگ به له پیپلز او نورو کوچنیو ګوندونو سره راتلونکی حکومت جوړ کړي. هغه زیاته کړه چې د دوی ائتلاف د پارلمان تقریبا له دریو دوه برخې څوکۍ لري. ښاغلی شریف که څه هم ونه ویل چې د دوی ائتلاف به څوک د صدر اعظم د څوکۍ لپاره ونوموي، خو وروسته د مسلم لیگ نون ګوند ویاندې مریم اورنګزیب جیو نیوز ټلویزیون ته وویل د راتلونکي حکومت مشري به شهباز شریف وکړي، خو د مسلم لیگ او پیپل ګوند په ګډه خبرې غونډه کې ډېرې پوښتنې له هغې ډلې دا چې څوک به پر مهمو څوکیو کار کوي بې ځوابه پاتې شوې. شهباز شریف په ګډه خبري غونډه کې دا هم وویل چې مسلم لیگ نواز ګوند د عمران خان له تحریک انصاف ګوند سره هم د راتلونکي حکومت د جوړولو په اړه خبرو ته لیوالتیا لري. هغه د عفو وکړه او هیر یې کړه اصطلاح یاده کړه او ویل راځئ چې د هیواد د ښېګڼې لپاره لاسونه سره ورکړو، خو عمران خان د ګډ حکومت په جوړولو کې د همکارۍ وړاندیز رد کړ. ښاغلی خان چې پرون د اډیالې په زندان کې محکمې ته د حاضرېدو پر مهال خبرې کولې وویل چې ګوند به یې هیڅکله له مسلم لیگ او پیپلز ګوند سره خبرو ته کیننی. د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خزو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وایي چې د خزو پر وړاندې د طالبانو د تګلارو له کبله د افغانستان روغتیايي سیستم له ناورین سره مخ شوی دی. میرمن اميري پر خپل ایکس پانه لیکلي چې په افغانستان کې نجونې او خزي روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د میرمن اميري د څرګندونو نور تفصيل په دې راپور کې واوري.
د بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو د سیاستونو له امله لزده کړو تحصیل او کار څخه د نجونو د بی برخې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. ویلي چې دغو محدودیتونو افغانستان له روغتیايي ناورین سره مخ کړی دی. نوموړي د دوشنبه په ورځ د فبروري د 11مې په تړاو چې په علم کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ وه په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي، په دې ورځ افغان نجونې او ښځې د ډاکټرانو، انجینرانو، ساينس پوهانو او نورو لکونو په توګه د خپل هیواد له خدمت به برخې دي. هغه زیاته کړې د دغو افراطي سیاستونو لامل افغانستان د نرسانو او خزینه ډاکټرانو لکمکت او روغتیاي ناورین سره مخ دی. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار ادارې د دوشنبه پر ورځ په یو راپور کې ویلي د بهرنۍ مرستو کمیدل او پرخزو د طالبانو محدودیتونو د افغانستان روغتیاي سیستم سخت زیانمن کړی او د میلیونونو خلکو روغتیا ته خطر پېښ کړی دی. د بشري حقوقو د څار د افغانستان د څنګه څیړونکو فرشته عباسی په دغه راپور کې ویلي دغه پیښې په افغانستان کې د یو ناوړه روغتیايي بحران لامل شوی چې ښځې او نجونې په غیر متناسب ډول زیانمنوي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د روغتیايي کارکونکو په ګډون یو شمېر میرمنې هم د روغتیايي مرکزونو په ځانګړې توګه په دولتي روغتیايي مرکزونو کې د ښځینه روغتیايي کارکونکو او کافي امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي. د بامیانو ولایت یو ښځینه نرسه چې نه غوښتل نوې په راپور کې واخیستل شوی د دغه ولایت په دولتي روغتونونو او د درملنې په مرکزونو کې د ښځو لپاره د درملنې اسانتیاوې ډېرې کمې دي.
موږ ډېرې ستونزې لرو. په روغتون کې ډېر کم ډاکټران او متخصصان لرو. ناروغان بیخي ډېر دي، لکه امیندوارې میرمنې، شودې خوړونکي ماشومان چې عمرونه یې له درې او څلورو کلونو کم دي.
د غور ولایت د لال او سرجنګل ولسوالۍ د تلخک کلي اوسېدونکي فاطمه هم په خپله سیمه کې د درملو او متخصصو ډاکټرانو په ګډون د روغتیايي اسانتیا ول نشټوالي شکایت کوي. هغه وایي
موږ ته درمل نه راکوي، موږ باید ټول درمل له بهر څخه راوړو، متخصص ډاکټران نه لرو. د خلکو اقتصاد کمزوری دی، دوی نشي کولای له بهر څخه درمل واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد د جدي میاشتې په لومړیو کې د مالیزیا له یوې رسنۍ سره په مرکه کې ادعا کړې وه چې اوس مهال په افغانستان کې نږدې 150,000 ښځینه روغتیايي کارکوونکي په کار بوختې دي. خو نوموړی له دې ادعا څخه درې اونۍ وړاندې روزګان ولایت ته د سفر پر مهال ویلي و چې دوی د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره مخ دي او په دې برخه کې پر حل لارو کار کوي. دا اندېښنې په داسې حال کې پورته کیږي چې د طالبانو حکومت پر ښځو او نجونو د نورو بندیزونو سربیره د طب پوهنځي په ګډون د هغوی پر زده کړو بندیز لګولی او په تیرو دوو کلونو کې له طب پوهنځي څخه تر فراغت وروسته له نجونو څخه د اکزیټ ازموینه نه ده اخیستې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د 2023 کال د سپتمبر په 6مه په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان په لرو پروتو سیمو کې د ښځینه ډاکترانو او روغتیایي مرکزونو نشتوالی روغتیایي خدمتونو ته د میندو او ماشومانو لاسرسی محدود کړی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري چې وو ورځې د اونۍ څلورویشت ساعته خپرېږي. قدر من اوریدونکو راسره اوسئ. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. البته یو څو شېبو کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خپرېږي، خو له هغه مخکې یو په زړه پورې موضوع لرو. د اپل ویژن پرو په نوم د اپل کمپنۍ یو نوی محصول تازه بازار ته وړاندې شوی دی. د ټکنالوژۍ دا نوې وسیله د انسان د سترګو، لاسونو او غږ په وسیله هغه کارونه کوي چې ورڅخه غوښتل کیږي. د موضوع تفصیل عصمت څاروان اوروي.
اپل شرکت کابو اته میاشتې بخوا د خپل اپل ویژن پرو په نوم محصول مخکتنه کړې وه، خو تازه یې دا محصول د مشتریانو لپاره په خپلو پلورنځیو کې خرڅلاو ته ایښی دی. اپل شرکت وایي دا محصول خپلو کاروونکو ته اجازه ورکوي چې څلور بودی او درې بودی فلمونه وویني. اپل ویژن پرو غټو عینکو ته ورته دی که پر سترګو شي نو د سترګو او لاسونو په خوځولو او یا په غږ انتخابونه کولی شو. د دې محصول په وسیله هم مهاله څو پروګرامونه د یو بل تر څنګ پرانیستلی ساتلی شو او دا پروګرامونه له خپلې خوښي سره سم د ځان په شاوخوا کې هر ځای کې مو زړه وغواړي ایښودلی او بشپړ تسلط پرې لرلی شو. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې حاضردمه اپل ویژن پرو چې میموري 256 گیگا بایټ وي باید 3409 ډالر ده. شنونکي دا نوی محصول د اپل شرکت د راتلونکي لپاره ډیر مهم بولي او اپل کمپنۍ د اپل ویژن پرو په وړاندې کولو سره خپل مشتریان راتلونکي ته وربللي دي. د اپل د محصولاتو یو مینوال په نیویار کې د اپل ویژن پرو له ازمیښتولو وروسته رویټرز خبري اژانس ته وویل
زه په درې بودی او څلور بودی فرمټونو کې دوه ډایناسوران وینم چې د ګرکېدو په حال کې دي. د سحکاري لکه چې هغوی دقیقا همدلته دي او د هر څه په دې پلورنځي کې پیښیږي.
اپل ویژن پرو د اپل د محصولاتو مینوال په تیره بیا ځوانان ځان ته راکاژلي او د دغه شرکت په وینا حقیقي دنیا له مجازي دنیا سره نښلوي او خپلو کارونکو ته د بې ساري تجربې چانس ورکوي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم آزادی رادیو اوریدونکو کارکوونکو چې سلامونه وایم. دا د سلام د هلمند ولایت د نرنچې د ولسوالۍ خبره کوم. ټکسونه بېخي زیات دي، ښاروالۍ یې بېخي زیاته ده. د طالبان اوس بیا نوی سیستم دی، هر دوکان چې ودرېږي 4000 افغانۍ، 5000 افغانۍ، په کوچنیات پارکې چې 2 کیلو پتاجې خرڅوي 1000 افغانۍ. بېخي خلک بازار زیات بازار دا مشرانی واوري چې دا خواته یو پاملرنه وکړي چې دوی په خبر دي نه دي نښاري چې راولاړ شي ښاروال دي هغه دا دوکان چې اڅو چې په خوله راغلی دا ته د میاشت 2000 افغانۍ، د دوه میاشت 2000 افغانۍ، 500 افغانۍ، همدا دا د دوه میاشت دا دوکان ته دي په ډېرې تنه.
سلام د بلخ ولایت څخه خبر کوم. نوم می صدیقه ده. دغه د بلخ ولایت د سناب د محکمه قاضی ده. دغه څخه موږ دسې په عذاب چې در چا خور لور په زور باندې ورکوي. هر څوک چې راشي د پلانې لور زما خوښه بس په زور باندې ورکوي 500 روپۍ اخلي. په دا غونډه کې چې هر څوک ټاکي خو وی ټاکي خو د دغه څخه موږ ته تباه سولو. در چا خوندې ومنې په زور باندې.
السلام علیکم. صبرګل همدرد یم د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. ما د طالبانو د حکومت څخه دا هیله ده چې دا مرستې ورکوي دا د غریبانو لپاره دی او که د سرمایهدارانو لپاره. دلته خو غریب خدای ته صبر کوي او سرمایهدار یې وړي.
سلام علیکم. ازادي راډیو کار کوونکو اورېدونکو ته ټولو ته سلام ورسی. پس سلام دومره وخت چې زما به شپږ شپېته اووه شپېته کم زیات کاله عمر وي خو د دومره عمر کې هر څه وشول. تنظیمونه و، روسان و، امریکایان و، ټول و. خو دومره ظالمان ما ونه لیدل که د اوس چې د ظالمان په موږ باندې مسلط دي. دومره ظالمان ما ونه لیدل، دومره واسطه کوونکي ما ونه لیدل، دومره د خدای لرې ما ونه لیدل، دومره ناپویه ما د خدای ونه لیدل. که ناپویي ده، که ظلم دی، که ستم دی، یا که هر څه شی دي، ټول په دوی کې دي. که واسطه ده، که رشوت ده، که بد پیلونه دي، ټول په دوی کې دي. هر څه په دوی کې دي. نورم په خدای سپارم مخې ته ښه شه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. قدر منوریدونکو، شیبه وروسته نیمه نړۍ پروګرام پیلېږي، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. سبا د سلواغې شپږویشتمه په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان شوې. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې سبا پنجشنبه له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د ماتې او ایستلو 15 کلیزه عمومي رخصتي ده. 15 کاله مخکې په دې ورځ د پخواني شوروي اتحاد وروستي پوځیان له 10 کلنې جګړې وروسته له افغانستانه ووتل. د دې جګړې په ترڅ کې د ځینو راپورونو له مخې د 15.2 میلیونه ترمنځ افغانان او شاوخوا 15,000 شوروي پوځیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان IOM په کندهار کې له سلګونه اړو کورنیو سره د مرستو خبر ورکوي. IOM پرون په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې له شاوخوا 3.5 سوه کورنیو سره یې ژمنې مرستې کړي دي. د نړیوالو مرستندویو ټولنو په وینا نن سبا له 9 میلیونه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د متحدو ایالاتونو، مصر، اسرائیل او قطر استازو پرون په قاهره کې غونډه وکړه. د غونډه په غزه کې د اوربان پر سر د موافقې د ترلاسه کولو لپاره وشوه. له اسرائیلو څخه دا غوښتنې په زیاتېدو دي چې د غزې پر جنوبي ښار رفح باندې له برید نه لاس واخلي. له څه باندې 4 میاشتو راهیسې چې اسرائیلو پر غزې حملې پیل کړي دي، تر 1 میلیون ډیرو کسانو د غزې له شماله جنوب ته پناه وړې ده. اسرائیل وایي غواړي چې خپل مخالف وسلوال وځپي، اسرائیلي برمته آزاد کړي او په جګړه کې د راګیرو ملکي فلسطینیانو د ژغورنې لپاره یو پروګرام پلی کړي. خو تر اوسه کومه طرحه نه ده وړاندې شوې او مرستندویان وایي چې بې ځایه شوي خلک د پناه لپاره هیڅ ځای نه لري. د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف مسلم لیگ ګوند او متحدانو اعلان کړی چې ګډ ائتلافي حکومت جوړوي. دا اعلان پرون وروسته له هغه وشو چې د پخواني صدر اعظم عمران خان ټولو مخالفو ګوندونو په اسلام آباد کې غونډه وکړه. په دې غونډه کې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداری په مشرۍ پیپلز ګوند او د پخواني صدر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ ګوند غړو ګډون کړی و. نواز شریف رور شهباز شریف چې د عمران خان له لرې کېدو وروسته د هیواد د چارو واګې وروسپارل شوې هم حاضر وو. شهباز شریف له زرداري او نورو سیاستوالو سره په ګډه خبري غونډه کې ونه ویل چې د دوی ائتلاف به څوک د صدراعظم د څوکۍ لپاره ونوموي. خو وروسته د مسلم لیگ ګوند یوې ویاندې مریم اورنګزیب جیو نیوز ټلویزیون ته وویل چې د راتلونکي حکومت مشري به شهباز شریف وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون د امریکا د سنا د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې له اوکراین سره د مرستې لایحه یې تصویب کړه. د امریکا د مشرانو جرګې پرون له اوکراین سره د 1.6 میلیارد ډالرو اقتصادي او پوځي مرستې لایحه تصویب کړه. خو له بلې خوا د امریکا د استازو جرګې چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت دی ویلي دي چې دا مرسته به تایید نه کړي. او نن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډالو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه کیږي. دا مسابقه د کابل په وخت د ماسپښین په یوه نیمه بجه د سریلانکا په کینډي ښار کې پیلېږي. د دواړو لوبډالو ترمنځ په روانه فبروري میاشت کې دا دریمه 50 اووره یا یو ورځنۍ لوبه ده. سریلانکا لومړی لوبه د 240 منډو او دوهمه د 155 منډو په توپیر وګټله او دا د دې لړۍ دریمه او وروستۍ لوبه ده. لدی ورسته به افغان لوبډله له کوربه سریلانکا سره د شلو اوورونو درې لوبې هم وکړي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینه نظم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
تاسو باور وکي یعنی او 100% کورنۍ ما خپل سي کوم سروي وکړه او 100% نارینه هم دغه سي مختصي و ټول باري په یو شي باندې پورولي و. متاسفانه مقابل نارینه راوځي واهل تکاول هم وي خبري هم وي.
دا میرمن شازیانو میگی د جمهوریت له سقوط مخکې په یو رسمي دفتر کې د ښځو د حقونو په برخه کې کار کړی. وای د درې ولایتونو په سروې کې دا ورته روښانه شوه چې په خبره او یا سلنه نارینه د میرمنو ګټو ته ناست و، خپل یا کار نه کوه یا یې هم خپلې ګټلې پیسې زیرمه کولې. له اسلامي او قانوني اړخه په کورني ژوند کې د نارینه مسؤلیت څه دی؟
د ښځو حقوق ورته ورکړي او د ښځې کومه نفقه چې ده کومه کیسو او جامه چې ده هغه ورته ورکړي او دوی ته ښه زندگی برابره کړي، البته د وس مطابق.
نن پام دې اکل خبرې کوو ملکیا موکړي. قدر منه وکړو د اسلام له نظره نارینه باید د ښځو ټولې اړتیاوې پوره کړي. میرمن دا مسؤلیت نه لري چې د کورنۍ نفقه برابر کړي، خو له بده مرغه په افغاني ټولنه کې ځینې نارینه په کور ناستوي یا هم خپلې ګټلې پیسې زیرمه کوي. د کور لګښت میرمنې ته په یو ډول نه په یو ډول ورلغاړي کړي. د جمهوریت له سقوط مخکې اکثره میرمنو رسمي او غیر رسمي دندې درلودلې. دوی په دې توانېدلې چې ځان او بچو ته ضروري شیان واخلي، خوز چې د طالبان حکومت په کور کې نه ولیدي دا چې مصرف نشي کولای لګان ستونزو سره مخ دي. شازیه داسې یو میرمن ده چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ څخه مخکې د میرمنو د حقونو په برخه کې کار کاوه. نوموړي وایي چې د درې ولایتونو له سروې وروسته ورته معلومه شوه چې ډېر شمېر نارینه د میرمنو ګټې ته ناست وو.
تاسی باور وکي یعنی او 100% کورنۍ ما خپل سي کومه سروي وکړه او 100% نارینه هم دغه سي مختصي و ټول بار په یو شي باندې پورولي و. دا رقم لکه مختصي یعنی تیار خوره او مختصي د انسان درد او تکلیف نشي احساسولی، نو ټول مسؤلیت هغه خانمې ته پرېږدي. د میرمنې خونو هغه فامیل هم دغاړې وي، اولادونه هم دغاړې، د ونې په زره او بوجونه نور دغاړې، یو خوشینت هم مخ کېږي او دغسې هغه کوم نسل چې د دوی د کوم اولادونه هغه هم د ده سره مخ کېږي. ښځه ته د انسان په سترګه نه ګوري، تا علم کړی دي په دا مسله کې، تا کار کولی سي ورسه وی ګټرای وړ او خپلې پښه په پښه اړولې، نه د کور په کارو کې مرسته درسره کې، نه د اولادو په روزنه کې، نه د اولادو په تربیه کې. ما هم تا ته حق یا ولیت درکې، د ژوند په خوشحالۍ کې کوم حق یا ولیت درکې، فقط راوړې مصرفوای د کور چوپړم واغه فامیل خو نیواز میړه او په اولادو پرې نه محدوده کیږي. یعنی زموږ په پښتنو ټولنه کې خو سره هم د خوښیم د لیور د اندرور د دغو مسؤلیت هم د غاړې وي. ما خپل لیدلې دي ځکه زموږ نارینه ډېر متاسفانه داسې لټه وه، هغه اکثریت هغو نارینه وو ځوند ورته تریخ کړی دی. ځنه داسې مسایل ورته رسېدلي چې دوی بیلتون ته یعنی د طلاق مسایل ورته سر رسېدلي دي. دغه کیسې مې هم اوس دا تازه واورېدلې. هلته په وطن کې ځینې کسان چې خاوند یې البته درس هم ویلی، یو عادي کار خو کولی سي نور کنه سي کولی شي زه خو نو وس ډیره باندې سي دي یعنی دا وو وطن ډیر هغه سوي ده نو متاسفانه مقابل نارینه راوځي واهل تکاول هم وي خبري هم وي او بیا دا کیسه تر طلاق پورې رسیږي بیا سي کله ته ورزه یو داسې اورګان یو داسې ځای ته سي زده غوړم دا سړی سره طلاق واخلم ځکه زما ژوند را تر خړی نه زه وظیفه نه لرم کار نه لرم ماش نه لرم نو د دې مقابل دا نه سي ته زما ژوند را تر خړی مقابل هغه د مصر د خوا دا جواب ورکول سوي سي ته یو سیاسره ته یو شزه باید دا ژوند سر تیر کې کاغذ شوي قبض وي
د کابل ولایت یو بل اوسیدونکو چې نغ واړی نومې په خبرونه کې یاد چی وای په کورنۍ وګی چې خرج او مصرف د میرمنو لغړې وو اوس د نارینه ول خو ځکه له تاریخوالي سره مخ دي چې هغه اوس هم د په خپ بچر لګښتور نه غواړي
سریان په کور کې اوسېږي خو زه ته وایي چې زه لا شکار وکړم د مصرف د ډوډۍ مصرف د ماشومان مصرف باید ته ورکې خپل کار کوو هغوی به اخیسته خپل مصرف باید په هغه ورکوو نور د فامیل د خپل د ښځې ماشومانو قصه کې هېڅ نه ول نو داسې کورنۍ مډیر زیاتې لیدلي په افغانستان کې شته دي چې ښځې بیچارهګان سهار نه اوسي د خلکو کورونو کې کالي مینځي جاړو کوي صفا کاري کوي دیګ ورته کوي هغوی ته معاش اخلي یعنې یو ناچیزه معاش اخلي هغه هم راوړي خپل کورنۍ ته بیا هغې تیز که خاوند نه اخلي ما ترکه ځکه چې تاسو کار کوئ تاسو وظیفه کوئ زه خو به کنه زه کور کیم به کار نشم کولای بیا هغه ټول تاسو کار اخلي افغانستان کې تخزه ډیر زیات زحمت باشي خو هیڅ نه سوګر تهمیت ورکي او نه هم سوګي په قصه کې دي خو خو جمهوریت وخت کې کار و بارو وظیفه خو تاسو اوس خو ویښنه شته خو کبیرون هموزي اوس له ډار سوګ خپل کور کې کوم خزانه پرې دي شورت کارو کې ډوډۍ ورته پخې کې کالي ورته پرې منځي ته خو دې دې فشار لاندې دي مې ورته چې زلا شوم ته کارو کو پیسې وګټه خو یو ته کار نشته پیسې نشته ځي کوم زینت تر بیچاره خو ځای کوډکستان معلومه جمهوریت وخت کې نو خو بیا هم خو د کور مصرف شې ورکاو اوس چې بیکاره شوی هر ورځ دوی غږه مغال ای تومره حال بدی په دې کور کې مشمان له چر مې ویل نشم ته چې بیرونو زم سګندې پختنه کې څه خبره پر تاسو کور کې ولې د پران موټه کول
د اسلام له نظره د کورنۍ خرج او مصرف د نارینه او مسولیت دی د میړه او میرمنې ترمنځ په مالی برخه کې او د ژوند په نورو چارو کې مرسته انساني او د هر وګړي خپل پریکړه ده نارینه خځې نشي مجبورولای چې دوی ته د ستونزو په حل کې وګور کړي د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت وای کله چې میړه له کار څخه ستړی راځي دلته د خځې داند ده چې په کور کې عزت وکړي خو د لګښتونو پوره کول او په کورنۍ او کارونو کې له میرمنې سره مرسته د نارینه کار دی
د خپل خاوند کوم حقوق چې الله ورته ورکړي او د ارزښتونو او د مبادئ په چوکاټ کې هغه حقوق خپل خاوند ته ورکړي نو دا چې د نارینه راضي ستړی ستمانه د خپل دفتر نه د خپل مزدوري ناراضي نو کور کې خزه ورته خاله پاک کړی کار ته بیرته فرش خپل کار ته لاړ شي او بل مقابل څنګه چې د نارینه حقوق دي د خاوند حقوق دي او داسې حقوق د بیا د خزه هم دي نو خزه هم نارینه باید حقوق ورته ورکړي چې تر غاړي چې مثال په دې ژوند دي آرام وي نو خزه باید آرام وساتي او د خزه حقوق ورته ورکړي او د خزه کومه نفقه چې د کومه کیسو او جامعه چې د هغه ورته ورکړي او د دوی ته ښه زندگی برابر کړي البته د واسه مطابق لا یکلف الله نفسا الا وسعها او د اولادونو ته متوجی شي د ښځې د فکر ته متوجی شي روغتیا ته متوجی شي نو دا دواړو طرفونو نه چې همکاري وي نارینه خاوند د ښځې حقوق بجنی او ورتواري کړی او حتی د کور په کارونو کې ورسره کومک شي رسول صلی الله علیه وسلم د خپل بیبیانو سره حتی کاری به هم ورسره ګندل ته دی اندازې پوره او دا کوم مثال په توګه باندې په اساسانه کې ورسره کومک شي کومار وځي مثال په توګه باندې نور کارونه ورسره وکوي شخصا زه خو ډیر ضعیف یم کور په کارونو کې همکاري ورسره نشم کولای خو الاقل تشویق هم مې زما هدف دا چې دا شر نه دی زما اساس افغانو او تاسو پنځ داسې او هغه متاسل لرو چې هغه نارینه چې د خپل سره کومک کوي او ورسره کې هغه ته متاسفانه منفي منفي نمونه بیا ورته اخلي زما په خپل باندې راځي جنوم تاسو ته واخلم نو نمونه ورته اخلي و چې دا د خځه مزدور دی یاداسې کې داس نه نه بالعکس د زما اساس په پښوا رسول صلی الله علیه وسلم دا کار نه کړی زما هدف دا دی چې چیرته دغه تکامل وي خاوند د خځه سره همکاري وکوي او خځه د خاوند سره همکاري وکوي نو ان شاء الله کله الله جل جلاله رضا و ژوند بډیر خوګ مختزي او د ستونزو او د مشکلاتو نه به ان شاء الله چې خالی وي دوی به وکول شي چې دوی اساسي وظیفه او دنده چې د خاوند او د خځه ده چې هغه وسالمه کورنۍ ده یو مسلمان کورنۍ ده او د دوی سالم تربیت باندې دوی اولادونه روزنه ده او مسلمان قشر تولید دی ټولنې ته د دوی کوم اساسي وظیفه چې ده کوچنیانو ارزښتونو او مبادئو ته احترام کول دي د دوی په عقلونو باندې کار کول دي ځکه مور لومړی مدرسه ده کوچنیان د مور نه زده کړه کوي کوچنیان د مور نه اخلاق زده کوي کوچنیان د مور پلار نه ادب زده کوي او کله چې کوچنی غلط کار وکوي نو مور او پلار یې منی کوي او توجیه کوي نو دک چیرته د خاوند او د ښځې تر مابین ښه هماهنګي وي او ښه مشارکت وي او ښه تعاون وي او هر یو کوشش وکوي چې خپل کارونه خو کوي خو د بل مقابل همکاري ورسره وکړي دا ډېر ښه خبر ده الله جل جلاله دا ښځه ورته په شرعي نکاح باندې حلال کړه نو باید د دې حقوق هم ورته ورکړي نارینه چې کله کور ته راځي باید خپل ځان د کور په صندوق کې ورداخل کړي او د ټولو د ښځو کوم سوالونه کوم جوابونه چې دي هغه ته باید جواب ورته ورکړي طبیعي خبر ده ښځه هم د نارینه باید دغه احترام وساتي چې د دې سړي به څنګه رسمیات به تر شوي وي څنګه به دفتري کار نه وي څنګه به مزدوري وي څنګه به نه وي د خپل بعضې خواهشات د کور چې دی لږ ورته وروسته کړي خو دا که چېرته د نارینه و نه ظلم کېږي د ښځو په حق کې نو دا انسانان چې دي ظالمان دي هم الله ته او هم رسول الله ته او هم قانون ته او هم ټولنو ته او هم خپلو کورنیو ته
د اکثره کسانو په باور کورنۍ ژوند هغه وخت په خوښۍ سره تیریږي چې د کورنۍ ټول غړي سره په ګډه مسؤلیت ومني یو بل ته لاس ورکړي نه دا چې ټول بوج یو کس ته پرېږدي په دې اکله مو د میدان وردګو له اوسیدونکي مرینا سره مرکه کړي چې په ګډه یې سره اورو
په کور کې د خویندې وروڼو او فامیل مسخت د یو د بل سره همکاري کول د په ژوند کې یو ښه یعنی مثبت اړخ دی یا مثلا یو ډېر ښه اقدام دی او دا د ښځې او نر حق چې دی که مثلا نر که وغواړي بیرون کار وکړه چې کله کور ته راشي د ښځې سره یو همکاری وکړه نو په تو کې به همیشه په ژوند کې دی موفق وي همیشه به یو د بل سره سلا او مصلحت ولري د ښځو همکاري د میړو سره او د میړه او د ښځې سره که خویندې وي کورونه وی هر څوک چې وي هغه ډېر ښه وي خصوصا مثال مې خپل کور در کوم خپل د مور کور مې وخت لکه موږ ته کور کې دا نشته چې دا نر دي دا ښځې دي که د ظرفو مینځل دي مثلا د خویندو د ورونو په کار کې نو بعد دي که د کوټو جوړ کول دي یعنی ټول شی ځکه پلار مور مې موږ ته دا ښځې نه دي ویلي چې دا ښځه دا نر ده د خویندو د ورونو ته قطع هېڅ کوم فرق نشته دی هر څوک خپل کار کا نو د کور فضای ماشاءالله شکر الحمدلله ډېره ښکلې او ډېره خوشحاله ده
بله په یو شمېر کورنیو کې یو بل سره مرسته نه وي په تیره بیا د خاوند له میرمنې سره بیا په اوس شرایطو کې چې میرمنې اکثرا له رسمي دندو څخه بیکاره سوي دي په کور کې ناستې دي بیا چې په کور کې نارینه هم دغې حمایت ونه کړي دا به څومره بدې پایلې ولري
زیات کورنۍ همدغسې کورنۍ نه غواړي یعنې د میړه مور پلار یې نه غواړي د ښځې خو سره اوخواښي او دا خلک نه غواړي چې هغه وړکی د خپل کورنۍ سره یا د میرمنې سره کومک وکړه هغه په ژوند کې ډېرې بدې پایلې دي یا ښځې د خپل ژوند نه د خپل میړه نه زړه ماتېږي هغه نه چې کوم ژوند به کومه مجبوریت وي د دو د آیندې ته کومه تمه نه لري لکه راتلونکي دپاره کومه تمه امید نه وي د خپل د میړه نه یې هغه ځکه چې په دو باندې پوهېږي چې ته د ما سره په دو اوس مشکل کې یو حالت کې ته د ما سره همکاري نه کوې نو د ما به ټول ژوند
کله چې یوه ښځه په کور کې وي او اوس ماشم نه لري کوم بل عاید هم نه لري دغسې وخت کې که میړه د هغې مالي ملاتړ ونه کړي دغه هلته څومره ناامیده کېږي او بېرته څومره د کورنۍ فضا خرابېږي
دلته ښځه ډېره ناامیده کېږي د کورنۍ فضا ډېره خرابېږي او ښځې ته په ژوند کې ناامیدي پیدا کېږي او کېدای شي خدای ناخواسته خدای ناخواسته چې ښځه په ناوړه ناوړه کارو باندې لاس پورې کړه ځکه چې حتما ښځه په کور کې بدین دیدو نه شي د کور مصارف د میړه په غاړه وي حتما ښځه یو پیسو ته یو مالي ملاتړ ته ضرورت لري که هغه خپله د دې وظیفه وي خو هغه د خپل هر څه ته ضرورت پوره کولی شي او که نه وي نو میړه باید یو لاسنیوی وکړه او که یې ونه کړه دا به ډېر بدې پایلې ولري چې ما درته وویل چې خدای ناخواسته هغه په ناوړه کارو باندې لاس پورې کېږي مثلا دغسې
یو شمېر مېرمنې وایي چې کله دوی پیسې درلودلې نو دوی له ټولې کورنۍ سره مرسته کوله له خپل میړه سره خو اوس چې دوی پیسې نه لري دوی سره هغه مرسته نه کېږي په دې اړه تاسو نظر څه ده
واقعا هم دا خبر زمانه مده خبر یعنی کوی مسحت کی ساتي منه مزه کا کوي واخذ په کورنۍ کې موش ولري هغه خپل واکې وي مثلا وظیفه ولري خپل وکول شي د یاره مېرسه په اقتصادي چارو کې کومک وکړي
کا دی ژوند په ژوند ته یو شکل هر اقل خپل ضرورت پوره کا دی خپل د اولادو مشکلات حل کا ورته نو خو خو ته ټول احترام لري او ټول په درنه سره ورته ګوري خو که خدام دغه سیمه مثلا پیسې نه ودا لري یا ماش نه لري یو ته کور کې په هیڅ سرګم نه کتل کیږي یو ته دی مزوري په سرګه کتل کیږي یعنی ته ما په پیسې خسته دغه مثلا تبه باید ما د پوره پلار خدمت وکړي دغه خدای نه مزوره جوړي په کور کې کاغه ماش نه لري هغه د کور مزوره وینر
بارکس بیا په شرایطو کې چې اواز نارینه پاک سره کورونو کې کار کوي یا دوی دکان لري یا د سرک لغاړي او څخرڅي یا داسې نور کارونه کوي کنه د ښځو ملاتړ له دوی سره څومره ضرور ده چې په خپل کار کې تشویق کا ورته چې مثلا که ته اوس د لوړی سوي کارم نه کوي امدا عادي کارونه هم کورنۍ ته ډوډۍ راوړي کنه بیا ځوان څومره ښه کېدلی شي
ژوند ډیر مثبت اخته شي ژوند چې د دنیا چرخه په لاک د کله به ډیر وي کله به لږ وي همیشه به دنیا څرخیږي نو کله یوه ښځه د میراثه په سختو شرایطو کې د هغو ملاتړ شي او د هغو یعنې تشویق وکړو حتی که کاری وي که نه وي وي معلا لوی دی نو هغه میړه به همیشه د هغو ښځې احسانمند وي بیا یې بچې یعنې مثلا همیشه به د هغو سره ښه سلوک او همیشه به غواړي چې خپل ژوند د همیش دپاره د هغو مېرمنې سه مخکې یوسي ځکه چې هغه داسې مېرمنه ده چې د دوی سه په سختو شرایطو کې ولاړه وه
بله یو شمېر ښځې بیا په دې توانېدلی دي چې دوی په کور کې ځینې شیان پخوي او ځینې شیان جوړوي مثلا لکه ترشي او لکه اچار یا مثلا پیرکی پخوي یا مثلا دسکاش جوړوي لیف جوړوي جاکټونه جوړوي بیا یې خپلو د کورنۍ نارینه وو ته ورکوي چې هغه یې خرڅ کړه په دې رقم د کورنۍ نارینه وو ته د افغانستان په دې سختو شرایطو کې په اقتصاد کې اوږه ورکوي د مېرمنو دا کار څومره ښه دی
د افغانستان مېرمنې خصوصا چې دي همیشه خو ډېری چې دي همیشه د خپلو د مېرمنو ملاتړ کړی دی په هر شرایطو کې که په هغو کور کې بنجګرخونی وي که پریشانی وي که اقتصادي مشکل وي مشکلات وي د مرسته یې حل کړي دي تر یوه سرحده یې ورسره همکاري کړې ده نو همیشه دی چې دي ماته یې نه ده منلې ټول حالت چې په افغانستان کې راغلی دی په نارینه وو باندې چې کوم مشتران خلک چې دي هغه یا د سروشي کوي هغه مثلا یو سبزي فروشي کوي خپل مېرمنې د هغو په څنګ ولاړې دي دا په ژوند کې ډېر مثبت اړخ لري دا به د مېرمنې لپاره یوه غوره مېرمن وي د تل لپاره چې دي په سخت شرایطو کې د مېرمنې ملاتړ کړی دی
په دغه شرایطو کې چې اکثره کورنیو کې د کورنۍ ګټونکې ښځې وي هغه د کورنۍ نفقه برابرول اوس هغه څه نسته او نارینه هم دوی سره مرسته ونه کړي کار ونه کړي ښځه هم بیکاره وي سړی هم بیکاره وي دلته دغه کورنۍ مشکلات تر کوم حده پورې زیاتېدلی شي
کورنۍ مشکلات خو کولی مشته اخري حد پورې زیاتېدلی شي د ماشومان مثلا په کور کې چې د مور او د پلار شخړه شي هغه د ماشوم په روح روان باندې بد تاثیر کنه د هغه ماشوم چې د خپل د مور د پلار نه اختیار تیریږي کنه په آینده کې مثلا ریایي یعنی تا ما لپاره څه کړی دي او ما لپاره د څه وړی دي اگر چې د مور د پلار زحمت واغې هیڅ وخت نه هېرېدونکی دی خو هغه ماشوم وي هغه دانشي در کولی کوم دغه ذهن باندې غټېږي همدغه په یاد رسي چې د ما د مشکلاتو حل کوونکي خو د ما مور وه کنه او تا خو د ما لپاره هېڅ نه دي کړي او مور مې چې کله بېکاره شوله موږ هر شي ته احتیاج ولو نو هغه په ژوند کې ډېرې او د ښځې د مېړه ته مابین زم ډېر مشکلات پورته کېږي چې هغه ښځې ته د ناامیدي کېږي چې یعنې که ما څه د ځان لپاره وکړه هغه دی یعنې ته ما نه شي ساتلی نو خو حتی خبره طلاق ته رسېږي چې هغه یوه کورنۍ تباه کوي
بله په دغسې یو وضعیت کې به د تاسو لارښوونه مېرمنو ته څه وي
په داسې وضعیت کې د ما مېرمنو ته لارښوونه دا ده چې ژوند چې دی کوم د فلمي صحنه نه ده نو زه خواهشم د ټولو مېرمنو نه غواړم خواهش کوم یعنې هیله کوم زه دی چې په حالاتو کې د خپل مېړه ته څنګ ودرېږه یا که هغه مالي وي که خدای نخواسته کورني مشکلات وي نو خپل مېړه ته هم ډاډ ورکوي ځکه چې ما خو وویل چې دنیا شرخه پهلاک ده تل به یو حالت نه وي حتما به تېرېدونکی وي ځکه دغه حالت هر څه نه ما ډېر تجربه کړی دی شاید ما هېڅ به هم نه وي کړي ما په نظر به کوم هر څه نه وي خو د ما د خاوند په نظر باندې هغه ډېر غټ شی دی چې هغه ما ته اوس ډېر احترام لري ځکه چې ما د اوس هر څه تېر کړي دي نو د هرې مېرمنې نه دغه خواهش کوم چې د خپل مېړه ته څنګ ودرېږي او اوسني حالت کې چې دي د هغو نه مثلا قیمته به یې تحفې وي مثلا که درته ویم کل جامې ځکه اوس وخت جامو د تحفو د طلا و نه دی اوس حداقل چې سړی په لاس ماړه وي یا ماشومانې ماړه وي او یو بل چا ته احتیاج نه وي دغه بهتره ده
تاسو له ځانه یادونه وکړه چې سختې ورځې مې له خپل مېړه سره تېرې کړې امکان لري چې لږ راته ووایه چې څه رقم سختې ورځې مې ورسره تېرې کړلې
بلې وفکر موږ چې کله واده وکړه موږ کور هېڅ شی هم نه لرل نو ماته مې خاوند وویل چې د ما د ورور کور په غزنی کې په یو ولسوالۍ کې دی چې معقول په نامه دی یادېږي، نو چې یعنی ته غواړې ځکه موږ ټول عمر په کابل کې تیر کړی دی، ته کولی شې د ما په خاطر باندې لاړه شې، د ما سده ولسوالۍ کې ژوند وکړې، یعنې چې هغه ته خو تاسو پوهېږئ که نه په دغاتو سیمو کې داسې امکانات نشته دي. نو ما چې کله فکر وکړل حتی کورنۍ مې وویل چې نه موږ نه غواړو چې دادي موږ لور خور تاسو بوځه، یا ته ما ورته ویلې چې نه زه باید لاړه شم، زه اوس باید داسې ملاتړ وکړم که هغه نور څه مې په واس کې نه کېږي، مالي ملاتړ ته مې په واس کې نه کېږي، حداقل دا خو مې په واس کې کېږي چې زه لاړه شم داسې په موږ ساویه چې دای دی هم هغه ژوند وکړم. نو موږ هلته ډېرې سختې تېرې کړلې، هغلته مثلا مشکلات و کورنۍ و ما همیشه ما شکایت نه دی کړی، زه د ده څنګ ولاړه وم. نو دا اوس هم فعلا د ما خاوند په یعنې فرانسه کې دی، دا اوس هم چې کله د ما مور د اوس خبرې کوه هغه وي چې زه همیشه د تا د لور احسانمند یم، ځکه چې اوس د یو داسې بحران نوی هستم، یعنې د ما یې دومره ملاتړ وکړه چې زه نن دلته هر څه یم، د دې په مټو یم.
بله، کله چې ته د خپلو خواریو هغه ښېګڼه بېرته ته اورې، ته څومره تشویقېږي، ځکه یو شمېر مېرمنې دي د تاسو په څېر قربانۍ ورکړي دي د خپلو مېړونو لپاره، مګر ورباندې معلومه نه وي بله ورځ څوک نه ورته وایي ستا د ما لپاره قرباني ورکړه. داسې تاسې په مېړه باندې د تاسو کومه مرسته چې سره کړې معلومه ده، څومره تاسو خوشحاله کېږئ؟ بالکل
رښتیا، واقعا هم ډېرې داسې مېرمنې دي چې هغه ډېرې قربانۍ ورکړي دي، خو معلومه نه دي، نه پوهېږم دا به د انسانانو ته ذهني او مثلا د تعلیمي هغه پورې وپاره تللي دي که نه. بعضې خلک دي یعنې مېرمنې ښېګڼې و هغه کومه قربانۍ چې ورکړې هغه نه دي په معلومې، رښتیا هم زه ډېره خوشحاله کېږم. یعنې ما ته چې دا خبره وکړه چې د تا نه مننه کوم، زه چې هست میشه چې ټول عمر زه کوم څه کېږم هغه به د تا په مټه کېږم. یعنې دغه اوس په افغانستان کې په اوسني حالاتو کې که نه چې مثلا مېرمنو ته 100% کوه نه یم 90% خطر شته دی، خو یعنې په اوسني حالاتو کې زه مسافري تېروم، تنها یو د یوې درې کلنې لور ته په افغانستان کې پاتې یم، د خوندې به یوه قرباني ده که نه، که ما ده تا نه وای ویلي چې یعنې زه د قرباني تا په مخکې ورکوم، خدای خو نه شوای تلی، هېڅ چېرته نه شوای تلی.
بله، له نارینهو څخه تاسې څه غواړئ چې په اوسنیو شرایطو کې د خپلو مېرمنو څه ډول ملاتړ وکړي؟
نارینهو سات بالکل دا خبره غواړم چې یعنې ښځې کومه قرباني د نارینه لپاره ورکوي، نو غواړم چې همیشه د دوی ملاتړ وکړو. هره کورنۍ او هره ښځه خپل مشکلات لري او د هر چا د ژوند بڼه بېله وي، نو د نارینهو نه مې خواهش دا ده چې خپل ښځې درک کړي. ډېرې ښځې داسې مې لیدلي دي، یعنې ډېر خلک دي چې د پلار په کور کې بهترین ژوندونه لرل، خو چې هغه کله د خسرګنۍ کور ته تللي دي هېڅ هم نشته، هغه خو قرباني ده، نو داسې خو نه ده چې هغه په هېڅ کې نه حسابېږي. نو غواړم چې هغه تل په یاد ولري او خپل ښځې ملاتړ وسي همیشه.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه ښه ورځ.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211401. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلور ویش ساعت.
در سر ازم زر گیا چکام طرف نبی آئے در سر ازم زر گیا خود عمر خوم پو اکڑا چپکم طرف نبی آئے Oh,